السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانګ زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په روانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي د هم اورئ چې په بګرام کې عامو خلکو د هغې حملې پر ضد مظاهره کړې ده چې په نتیجه کې د مخالفینو لخوا د یو ښوونځي مدیر نن وژل شوی دی نور راپورونه هم درته لرو خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال عارف در اوروی
پسر کې د خبرونو سرچکې د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکی 15 اړخیز ناسته د ګورجستان په شهر کې اتر سره وسوه د دین کارپونوم د امریکا نړیوال شرکت هیئت کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوی دي او د غوري هنرمندانو د خطاطي او نقاشي اثارو نندارتون نن په دغه ولایت کې پرانستل سو د خبرونو تفصیل د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکی 15 اړخیزه ناسته د ګورجستان په تبلیسی ښار کې تر سره وسوه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای په دې ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان، آذربایجان او ترکی چارواکو ګډون کړی وو ل دغه وزارت څخه په خبره سوي اعلان کې ول سوي چې په دغه ناسته کې د غړو هیوادونو د استادو ترمنځ د هغه موافقتنامې د مسودې د متن په اړه خبري وسوي چې د افغانستان لخوا وړاندې سوه اعلان یې ځاتوي په دغه مسوده کې د اختلافي مواردو په اړه به راتلونکي ناسته د روان کال په پای کې په ترکیه کې جوړ شي د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لار د افغانستان د ترکیه لارې د جنوبي اسیا ځینو هیوادونو او اروپا سره وصلوي د دین کارپونوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوی دي دغه حمله 13 ورځ مازګر مهال د سلرم کرام په سیمه کې د شینوزادات روختن مخ ته وسو چې 12 کسان پکښ وژل شول او شاوخوا شپېته نور یې ټپیان کړل د دین کارپ امریکایي شرکت ویلي یو قراردادي د حمله په سیمه کې وژل شوی او دوه نور یې ورسته د اخیستو ټپونو لامل ساور کړ د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو وسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلایسي د مدیر د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د جعفر خیل لسی مدیر دات خدا جهش نن سهار په خپل لیسه کې د نصرګندو کسان لخوا ووجل سو تر پیښې وروسته د دې ولسوالۍ وسیدونکو مظاهره پیل کړه او پر امنیتي ځواکونه د تیجو او جبرو وارونه وکړه دوی په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونه په بیر پروايي تورن کړه او له هغوی څخه دغه پیښې د سپیناوي غوښتنه وکړه او د غوري هنرمندانو د خطاطي او نقاشي اثارو نندارتونن په دغه ولایت کې د فیروسکو ادبي ټولنې او د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا پرانستل سو د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو د څنګ مشر نظر محمد ثاقب د یاد نندارتون پر مهال ول چې په دغه نندارتون کې تر سلو زیاتې د خطاطي او نقاشي تابلوګانی ننداره ته وړاندې سوي دي د دې ولایت نقاشانو او خطاطانو ټینګار وکړ چې په خپل هنر سره به د دې ولایت فرهنګ بیرته راژوندې کړي د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د معلومات لمخې دغه نندارتون به دوه ورځې دوام وکړي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په وادانی کې د بریتانیا د بیرغ په چتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه فیلیپ هاموند تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې ویلي و ل 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل ورول سو ل ایران سره د هیواد اړیکې شې سی او په پام کې د چې په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانستل سی هاموند ویلي د دوه هیوادونو سفارتونه به د شرج د پیرانو په کچه فعالیت ولري خو په څو اشتیکه به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسی ورسله هغه چې په 2011 میلادي کال کې یو ډله پاریدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل ورور او د سفارت وسایل لوټ کړل بریتانیا په جواب کې خپل سفارت وتړه او لندن یې ایرانی ډیپلوماټان وېستل په سلګونو کډوال نن لکوم خند پراته ل یونان څخه مقدونیا ته واغشتل د شکریدل چې غنو امنیتی ځواکونو تر څورځنی اړو دوړ او شخړې ورسته د بلکان له طریقه لویدیزی اروپا ته دغه کډوالو د تاګل مخنیوي لاس واخیست که څه هم د بلوازت پولیس ل یونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پرزاسي و خو په جدیت د سلګونو کډوالو د تاګ مخنیوي نکاوه د دغه کډوالو ډیره برخه د افغانستان ترڅنګ د سوریې او د منځنی ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو دي. مقدونیا د چهارشنبه پر ورځ په خپل سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او خپل جنوبي پوله یې د هغو کډوالو او پناهغوښتونکو پر مخ وتړل چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه ترې اوړي او سربیا وروسته هنګري او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګهن په ویزا پکې سفر جواز لري. د چین، روسیې او نورو هیوادونو سرتیرو نن د هغه پوځي پریډ یا رسمي گذشت لپاره په پیکینګ کې تمرینات پیل کړل چې ټاکل سوی بل میاشت د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ سي. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې نور هیوادونه له خپلو پوځیانو سره په دې پریډ کې چې د سپتمبر پر درېیمه جوړیږي برخه اخلي، چې په هغو هیوادونو کې بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، منګولیا، کیوبا او مکسیکو هم شامل دي. خبریالانو نن ویل داسې په داسې حال کې چې پوځي وسایطو د ښار په مرکز کې شر و شور جوړ کړی و، جنګي جټ الوتکو د پیکینګ پر فضا ټیټي الوتنې کولې. دغه پوځي پریډ ته تر ډیره د چین د خلکو د ازادي بخښونکي پوځ د زیاتیدونکې وړتیا د یوې نمایشي حادثې په سترګه کتل کیږي. دا په داسل کې د چی پیکینګ د چین په جنوب او ختیځ سمندر کې د ځینو سیمو پر ملکیت دعوه لري. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مرکچانو نن ماپښین هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، څو هغه کړکیچ کم کړي چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ سوی او دواړه کوریاګانې جګړې ته سره نږدې کړي دي. څلورو الوتبه چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پان من جوم سیمه کې سره وکتل. د دواړو هیوادونو استازو پر هغه ضرب الاجل خبرې وکړي چې پیونګ یونګ سیول ته ټاکلې، څو د پولي په اوږدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډ سپیکرونو د تبلیغاتو او نشراتو مخه ونیسي، کنه له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. شمالي کوریا وړ مبرز د لومړي کرښې په سیمو کې د جګړې نیمه حالت اعلان کړ. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له کلونو راهیسې یو بل ته ګواښونه کوي. د دوی په لسګونو سرتیرې د شخړو له کبله وژل سوي، خو دواړه هیوادونه تل له بشپړې جګړې شاته سوي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هیواد د انرژي وزیر په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له کبله لري کړ. د ترکمنستان د معلوماتو دولتي اژانس پرون ولیکل چې د هیواد د انرژي وزیر ګلدی ساریف ګوښه کړی سوی او مرستیالې د ده پر ځای ټاکل سوی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو ردل دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي.
مایی را که تاریکی از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه جوابش خواهد شنیدن.
پروان په بګرام ولسوالۍ کې عام خلکو مظاهره کړې ده. دوی د امنیتي ځواکونو بې غوري د هغې پېښې په اړه انتقاد لاندې نیسي چې په نتیجه کې د یوې لیسې مدیر د وسلوالو ناپېژندو لخوا نن سهار وژل شوی دی. دا هم اوري چې د هلمند والي ویاند وایي په موساکله کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د دیرشو شاوخوا وسلوال وژل شوي دي او د دغې ولسوالۍ د امنیت لپاره لا نور تدابیر هم نیول شوي.
د مرکز سره په مهنګي سره ډیر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډیر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډیر ژر عملي شي.
دا هم اوري چې د کونړ اوسیدونکي وایي دوی هغه تذکرې نه اخلي چې پکې د اسلام او افغان نمونه نه وي شامل. په بهرنیو راپورونو کې هم دا اوري چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر سلو کړن ځنډ وروسته بیا پرانیست. د خبرونو دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوي. د افغانستان د وسلوال پوځ چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا خبرې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد یکشنبه پورز د کابل له تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتیرو او بریدملانو د فراغت په غونډه کې وکړې. دغې غونډې ته زموږ خبریال خان محمد سیند ورغلی او اوس په سټوډیو کې را سره دی. سیند صاحب، مهرباني وکړئ ښاغلي مراد څه څرګندونې وکړي هلته؟
بلستان اقزای صاحب، وروسته لدی چې په کابل او ځینو نور ښارونو کې د مخالفینو حملو زور واخیست او په کونړ او ځینو نور جنوبي او جنوب شرقي ولایتونو کې د پاکستان سرحدي سرغړونې په ګوته شوې، د افغان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه حمله او سرغړونه د افغان حکومت او غنو خلکو لغبرګون سره مخ شوې دي. افغان چارواکي او پتیر امنیتي ځواکونه وای د مخالفینو دغه بریدونه او د ترهګرو په لاس د بیګنا خلکو وژل ورته د زغملو نه دي. د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد وای افغانستان د جنگ په لبه نه دی او خپل نیت ټولو ګاونډي هیوادونو ته سرګند کړی دی. خو له دې سره سره لیدل کیږي چې زموږ د هیواد او خلکو پر ضد د ترهګرو ملاتړ کیږي. مراد علی مراد وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د افغانستان د اتباعو دفاع وکړي. هغه وویل
چند روز پیشتر تماما رهبری نیروهای های دفاعی شما سفر را داشتن در اسلام آباد، اما فرداشی در ولایت کنر چی حادثه رخ داد؟ مقایسه بکنیم نیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طرف مقابله. ما ای را کتایی که از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه، ما ای را یک بار دیگه اعلام میکنیم هیچ عمل کرده. اول تحملش داریم، بعد از جوابش خواد شنید.
بله ستانکزه سب د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یک شنبه په ورځ د کابل نظامی تعلیمی مرکز څخه د 1409 سرتیرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. افغانستان امنیتي ځواک نه لري، خو د هیواد ساتنې په لار کې د امنیتي ځواکونو او خلکو اراده لا تم نه هم قوي ده.
بله
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه اونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په څلورو حملو کې شاوخوا 1400 بېګنا خلکو ته درانه مرګ ژوبله واوښته. دا هم باید وویل شي چې دغه حملې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او افغان حکومت ویلي چې دا د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوی.
بلې مننه. دغه سرتیری چې فارغ شول دوی نه هم سجمنی واخیستل شوې که څنګه سره قمو دغه دوی مراسم کپ دوه اړ راته وای.
بلې ستانګ زسب دغه په دې 1400 کې زر تنه سرتیری دي او 1400 بریدملان دي چې دی لنډمهاله کورسونه پای ته ورسول. په دې کې مخابره ده، توپچی دی، تعلیم تربیه او کمپیوټر دی، دغه پای ته ورسول او نن تقسیم شول ولایتونه ته به استول کی.
بله کور ودان د ازادي راډیو خبري خان محمد سیندو چې د افغانستان د وسلوال پوز د یو چارواکي سرګندونی تاسو ته ویل. البته د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد ویل دي چې د گاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حمله به بیزوا و پرینګ دی او دوی ته دغه حمله د منلو وړ نه دي. اوس به هم ورشو پروان ته. په پروان کې د بګرام پولیس والی کې دی وی لیسی مدیر ننصار د ناپیژاند وسلوالو لخوا وجل شوی دی. دغه حمله په خبرګون عام خلک پولیس سره د پولیسو پر ضد مظاهره کی او له پولیس سره لانجی هم کړی دی. دا چې نور جزئیات سړي ورزو سیمه ته په پروان کې زموږ خبريال احمد حنایش هم د اوس د ټلیفون په مستقیم مکر خلمو سره دی. خغلی حنایش مهرباني وکي پیښه څنګه مو کپلان ته توګه اول د پیښه راته یو بیا ورسره د مظاهره په اړه مهرباني وکي. اولی ساعت 1:30 بعد از ظهر
امروز د کوی پنج شش نفری از افراد مسلح ناشناس داخل مکتب لیسه جعفرخیل در ولسوالی بگرام ولایت پروان شده بودند که داد و خراج اشتری لیسه را به قتل رساندند. با ضرب گلوله از پای در آوردند و خودشان از مکتب دوباره بیرون شدند. بعد از وقوع حادثه که مدیر لیسه از بین رفت، سبب برای شفتگی و خشم مردم محل شد و مردم محل بسیار تظاهرات دارند در اعتراض به این که در این اواخر نیروهای امنیتی قطعا در ولسوالی بگرام تامین امنیت کرده نمیتونند تا جایی که افراد مسلح داخل مکتب بشن و در روز روشن مدیر از بین میبرند و تعدیدات مختلف به کار میگیرند. این مظاهره بسیار برای شفتگی داشت در توهم با جریان تظاهرات، سبب شد که پوزی یک پوستی با آتش بزنند مظاهره کننده ها. و تازه ترین اطلاعی که در جریان تظاهرات داریم که رو به گسترش است و در عین حال خیلی خشونتبار شده تظاهرات که تا حال دو متهم که شامل مظاهره چیا بودند از طرف پلیس به قتل رسیده و توسط تیراندازی. البته این اظهاراتی است که مردم میکنند. در این حال یک منبی امنیتی که نخواهد رای نام گفته شده یا افشا شده او گفت که به این اواخر تعدیدات شهرنامه
بله. خاقل هنش تا مزایری پرده چه تسویلی تا تاریخ جن شویده آیا دقیق رقم هم موجوده چه تروس پوری چون را کسان تپیان شویدی لنجه چه رقم دی دوی پچه دوال بنده لپولیس را جنگ کوی آیا کمی وصلی نور شایان لری لرگی چه رقم پچه شکل بنده لپولیس را دوی خود را مزایره کرده
با پرتاب سنگ و وسایل دستی چوب و آتش زدن و وسایل که آتش را است و آتش زدن بله. و وسیله سنگ و چوب عمله میکنند و نیروهای پلیس و نیروهای پلیس هم با توسط
خغل هنش دا خبرم قماندان سره مطرح کړی د چدی د دازو حق لري نه لري که څنګه دوی ولې مثلا لاشکاور گاز نه استفاده نه کړی لوبونه
مثلا امنیتی قطعاً فرصتی را نیافتن و نخواستن با ما صحبت کنن در این مورد یا منابع بعضی منابع امنیتی که تایید میکنن که در یک وقت شبنامه ها در ولسوالی بگرام پخش شده بود که ما مدیر های مکاتب و کسی که اهل معارف است اما روی عمله قرار میدیم و نباید مکتب برن از این تعدیل داتایل این تعدیدات قبلا وجود داشته اما برای شفتگی مردم تظاهرات هم نیست که چرا تدابیر امنیتی وجود نداشته و بالای پلیس عمله کردن
خغلی هنش
باید در جریان تظاهرات
ورسته خبره ده چې لسیمین اتمن تاسو راپورونه راغلی دي څومره کسان به وي دغه مظاهره چانه او تعداد زیاتیږي که څنګه دوی به همداسې روان وي که څنګه دولت څه وایي چې د دې مخه نیسي نه نیسي څه کوي بالاخره
دقیقاً آله هیچ چیز مسئولین امنیتی با ما حرفی به گفتن ندارن اما دقیقاً همونطور که شما گفتین تظاهرات رو به گسترش است طبعاً با خشونت گسترش است در مقابل در اول به از 100 نفر بیشتر نمیشد ولی حالا به شدت از هر گوشه و کنار و جر و پلوان و کوچه و تعداد مردم زیاد میشه به تظاهرات و بالای ولسوالی هجوم آوردن و جریان تظاهرات به گونه خشونت آمیز در حال گسترش است
بله په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد هنیش کورودان و موریدل چی په ګرام ولسوالۍ کې د یوې لیسې د مدیر له وژل کېدو وروسته خلک په قهر شوي دي او مظاهرې پیل کړي او دغه مظاهرې ساعت په ساعت پراخېږي او له پولیسو سره هم د دوی لانجه شوي او د خلکو په وینا چې په دې مظاهرو کې مرګ ژوبله هم خلکو ته اوښتې ده البته دوی ادعا کوي چې پولیسو په دوی باندې ډزې کړي دي اوس به هم ورشو هلمند ته د هلمند والی ویاند وای په مساکلا کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د ډیر شوب شاوخوا کې وسلوال وجل شوی او دمګړې وضعیت عادي دی خو ځینې قومي مشرانو په مساکلا کې تر سلويخت ډیر وسلوال وجل شوی او شاوخوا شپږ تر نور ټپیان دي هغه ازادي راډیو ته ویل ډیر ژر مساکلا ته د نورو عملیاتو لپاره تازه دمي سرتیری واستول شي طالبانو تر اوسه خپل لور ته د اوخت تلفات پاره څه نه دی ویلي د مساکلا ولسوالۍ په اړه نور معلومات زموږ د همکار الیاس دای پراپور کې
د هلمند والی ویند عمر ځواک وای تیر شپه مسکرا ولسوالی کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو وای بریدون لامل ډیر شتنه وسلوال وجل سی او ګان شمیر نور ټپند عمر ځواک زده لري ټول تر دغه بریدون ورسته حالت شې سوی دی او وسلوال ډلیز بریدون هم رقم سوی دی مسکرا ولسوالی د تیر څلور میاشتې راځي د وسلوال لوخه د ماچری حالت کړه د مسکرا ولسوال محمد شریف تیر ورځ زده لري ټول ویلو کچری زیر تر جرم ځکنی عمل تر سره نشي د ولسوالی بس کوټ وکړي عمر ځواک وای د مسکرا ولسوالی د امنیتي سید پر خپل پلان کار کوي او ډیر جرب ګنج مرتز د مسرتيري د پراخ چنل زمريات لپاره مسکلاته ولېږي
ستونزې مشکلات ستدي په ځای کې وسلوال مخالفین له خوا څخه تهاجمي امنیت په ځینې ساحاتو کې صورت نیسي خود د لپاره چې باید د دې حمله مخه ونیول شي پلانونه او ترتیب سوي دي او د مرکز سره په مهنګي سره ډیر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیول دي هغه به ډیر ژر د شمالي هلمند لپاره او بل خصوصا د مساقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډیر ژر عملي شي او ان شاء الله هغه مشکلات چې په د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې پراته دي هغه به حل شي او په ځای کې به هغه وضعیت چې اوس دی هغه وضعیت نه ولسوالۍ اوسي
د مساکلا ولسوالۍ د نامنی خبرونو تیر ورځ ورسته ترغه ډیر تاوده سول چې هلته د کسابانو د شیلې په نوم سیمه کې د ملي وردو د وې قرارګاه د سکوت او درنې مرګ جوړې خبرونه خبره سو کته هم په دې قرارګاه کې د ملي وردو سرتیرو د مرګ جوړې د کیک شمیر نه معلومه خو عمر ځواکونه لچې د وډم شپې په ډلیز بریټ کې د ملي وردو 15 سرتیرو د مرګ جوړې او شته اما ځینې سرچینه د شمیره تر څلوي شته لوړه بولی
یواز د افغان امنیتي ځواکونو ته نه بلکې وسلوال مخالفینو ته هم تلفات پدې کوي خو د څلور ورځو په موده کې چې په غوځ کې ځینې مشکلات ستدي ستونزې ستدي تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو او ترڅنګ د بهرنیو قواو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وکړه او تقریبا دیرش شاوخوا وسلوال مخالفین ټپیان او مړل موږ افغان امنیتي ځواکونه هم د څو ورځو په موده کې د 15 په شاوخوا کې شهیدان او زخمیان لري چې هغه هم ډېری حصه یې زخمیان دي.
په عین حال کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو څخه پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د مساکله ولسوالۍ د خټکی په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې 10 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د مساکله لپاره د وسوالو طالبانو د ولسوال ملاتلب د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د مساکله ولسوالۍ یو قومي مشر چې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د اکشن به پښپا د افغان او بهرنیو ځواکونو د وای برید ورسته چې ګنډ شمیر وسلوال پکې وژل شول طالبان په شاسوي او د ولسوالۍ پر ودانۍ یو شاوخوا ډزې کم شوی دی. هغه وویل په دی وای برید کې د تلویزیون په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دی او تر دې ډیر ټپیان دي. تر اوسه طالبانو د دوی د ولسوال او ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند شمالي ولسوالۍ امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. په دې ولسوالیو کې دولتي حکومت یوازې د امنیت کمانډانۍ او ولسوالۍ تر ودانۍ پورې محدود دی. په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو له امله د هلمند مسؤلین ارسل چې د نوزاد ولسوالۍ مرکز پریږدي او د ولسوالۍ لپاره یو بل نسبي امن ځای چې دانا او ګرانو میږي انتخاب کړي. مساکله د لشکرګاه په شمال کې شاوخوا 10 کیلومتر لرې موقعیت لري او د خپل غرنۍ او پیچلي اراضي لمخې د وسلوالو لپاره د اوسېدو ټریننګ او کوماندې شپږ ځنځین لري. محمد الله استاد، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ته غوږ استاد دی. رادیو په ټول افغانستان کې بدلو سر شپږ نه منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. هم درسته ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وي پانه هم اوریدلای شي او هم مطالب کتلای او لستلای شي. د کونړ اوسیدونکو وایي دوی به هغه تذکيري و نخلي چې پکې د اسلام او افغان نمونه نوي. په دې اړه په کونړ کې یو غونډه جوړ شوې چې پکې ګڼو کسانو ګډون کړی و. روحلانوري په دې اړه رپورت جوړ کړی.
قومي مشر حاجی عطا الله خان ویل نن سبا په افغانستان کې داسې کسان پیدا شوي چې په تذکيرو کې د اسلامیت او افغانیت د کلمو مخالفت کوي او د بهرنیانو په اشاره غواړي چې یادې دواړه کلمې له پیژند پاڼو وباسي.
زمونږ استاد په تذکيره کې څوک د افغان کلمې نشي لیکلی، د څو نن بدبختۍ سره مخامخ دي. الحمدلله موږ مسلمانانی د اسلام ته کېپټن لیکي دا خلک نه قبلي څوک دی اغم په دې ملک اوسېږي داسې خلک دي او غاټه مسالې ته جوړه کړل دا زموږ ملي هویت دی. موږ افغانان یو مسلمانان دا وبتل کو او دغه شي ته تیار نه څوک دغه الکترونیکی تذکرې جوړ کړي زموږ هویت کې معلوم نه وي دي ته موږ افغانان به خي تیار نه.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذي استاذ محمد طیب آتا وسانی ولسی جرګه نامشروع بلله او وی ویل چې په پخوانی مشرانو جرګي او وسانی تش په نوم ولسی جرګي کې چې په تذکيرو کې د افغان او اسلام د کلمو په خلاف چا سر کارتونه پورته کړي هغه افغانان نه دي.
هغه پریکړه چې په وس وخت کې یو نامشروع ولسی جرګه ده چې د قانون لمخه هیڅ قسم مشروعیت نه لري او په تیر وخت کې پریکړه کړې ده او د سنا د مخکنی جرګې او د ولسی جرګې په یو ګډ هیئت یا شریک تفاهم باندې د افغان کلمه د افغانستان د تذکرو نه وستل شوې ده. دا هیڅ کله مونږ ته د منلو وړ نه ده او زمونږ د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې هغه استازي په کابل کې په تیره دوره کې وو او په اوس نامشروع ولسی جرګه کې قرار لري. که چیرته دغه ورونو د افغان په کلمه کې د افغان په مخالفت کې سر کاټ کړی دا زموږ د کونړ د لس تر راکټونو جواب بدلی وای ځکه کونړیان چې دا افغانان دي که دا تاجک دی که ازبک دی که هزارا دی که پښتون دی خو دا افغان دی.
عطا وای هر څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي او افغانی تابعیت ولري هغوی افغانان دي او افغانان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دغه دوه سپیڅلي نمونه له تذکيرو لري کړي.
هغه څوک چې د افغانستان په دې سپیڅلي او پاکه خاوره کې اوسېږي د افغانستان تابعیت لري هغه افغان دی او د افغان کلمه چې د ملي ترمینالوجۍ یو نه بېلېدونکی او نه بدلیدونکی لغت دی. څوک چې د افغانستان دی هغه افغان دی او څوک چې افغان دی هغه د افغانستان دی.
د کونړ وسیدون کې په داسې حال کې د ولسی جرګي او پوخانی مشرانو جرګي او یو شمیر کسانو هغه پریکړه غوښتنه په کلکه غندې چې په کې ویل شوي چې له برېښنایي تذکیرو دې د افغان او اسلام کلمې لرې شي. له دې وړاندې هم په ګڼو ولایتونو کې په افغاني پیژندپاڼو کې د افغان او د اسلام د کلمو د لیکلو په ملاتړ لاریونونه او غونډې شوي وي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي په بامیان کې به د سارک جشن سبا پیل شي. دغه جشن چې د هنري کمپ په نوم یادیږي د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړي هیوادونو هنرمندانو ته به زمینه برابره شي چې فرهنګي اثار نندارې ته وړاندې کړي. دغه جشن په اړه زموږ همکارې نجیبې زمان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند هارون حکیمي سره مرکه کړې او په سر کې په دې اړه معلومات ترې غوښتي.
تاسو معلومه ده چې د 2015 میلادي کال لپاره بامیان د سارک فرهنګي مرکز نومول شوی دی او سمود وړاندې د دغه ځای رسمي مراسم او غونډه وه. د سارک د فرهنګي پروګرامونو په لړ کې دا دوهم پروګرام دی چې په بامیان کې به د رواني میلادي اګست میاشتې پر څلورویشتمه شروع کیږي، تر شپږویشتمې به دوام کوي. په دغو مراسمو کې چې هنري کمپ بلل کیږي، د سارک د 15 غړو هیوادونو سره یو ځای افغانستان هنرمندانو ته زمینه برابروي چې هر هنرمند په آزاد فضا کې دوه فرهنګي یا هنري اثر ترکیب کې او انځورګری وکي. د سریلانکا، مالدیو، بوتان، بنگلاديش او نیپال هیوادونو څخه څلور تنه هنرمندان تشریف راوړي. د دې ترڅنګ د سارک د فرهنګي مرکز رئیس او ورسره درې تنه همکاران د پلاوي په توګه د سریلانکا څخه تشریف راوړي. موږ د دغو څلورویشتو میلمنو سره خپل لس افغان هنرمندان یو ځای کوو چې په مجموع کې دا ټول هنرمندان به په آزاده فضا کې د څلورویشتم د اګست څخه خپل هنري کارونه پیلوي او بیا په وروستیو کې به یې نندارې ته وړاندې کوي. د دې پروګرام تر څنګ بل پروګرام چې دی هغه د غذا نندارتون دی. په پام کې و چې د سارک غړو اتو سرو هیوادونو غذایی نندارتون ولرو، خو د نورو غړو هیوادونو لخوا دې ته چمتووالی ونه شول سو. یوازې افغانستان به د 21 ډوله افغاني غذا نندارتون هم په دغه پروګرام کې ولري. پروګرام چې درې ورځنۍ دی د ډیرو میلمنو لپاره په پام کې نیول شوی. موږ ممکن ډیر میلمانه او ګډونوال ولرو.
بله، د سارک د غړو هیوادونو څخه هم ګډونوال تر راځي او په دغه جشن کې د هیواد په کچه څونه میلمنو تدابیر نیول شوی دی؟
دا څنګه چې یو هنري پروګرام دی نو د مقامات څخه هیله نه ده سوی او نه دی رابلل سوی. یوازې هنرمندان، انځورګران رابلل سوی دي دغه پروګرام ته. په دې توګه په افغانستان کې هم د هیواد مقامات ته یا چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل سوی، بلکې یوازې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رهبری په استازولۍ به یو پلاوی هلته حضور ولري. نور به د بامیانو د اوسیدونکو لپاره نه برابري او د بامیانو د اوسیدونکو لپاره تقریبا د زور شاوخوا میلمنو د حضور تدابیر نیول شوی.
دغه ډول جشن چې په بامیان کې جوړیږي دا به د توریزم پر صنعت څه اغیز ولري؟
تاسو معلومه ده چې د دغه سی پروګرامونو اغیز ډیر زیات دی د هیواد پر ګرځندوی او توریزم باندې. په دغه ځای کې د پروګرامونو دایریدل او پرستی کې د دې انعکاس او غبرګون خپل دغه ځای ته د خلکو پام راړي.
و موریدل چې سبا ته به په بامیانو کې د فرهنګي مرکز البته د نومولکې د نوروسته په دغه تبه جشن پیلېږي او تمه ده چې د سارک د غړو هیوادونو د هنرمندانو ترڅنګ چې دوی به خپل آثار نندارې ته وړاندې کوي افغاني خواړه هم نندارې ته وړاندې شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر څلور کلن ځنډ وروسته بیا پرانیست. څلور کاله مخکې ایراني مظاهرچیانو د سفارت پر ودانۍ یرغل وروړ او دغه سفارت یې تړلو ته اړ ایست. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانیستنه اعلان کړه. د سفارت بیا پرانیستنه د تهران او لویدیز ترمنځ د اړیکو ښه کېدو په لار کې یو تاریخي ګام بلل کیږي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره نن په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. فیلیپ هامون تهران ته تر روانې دوه مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړل سو، له ایران سره یې د هیواد اړیکې چې سوي او په پام کې ده په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانستل سي. هموند ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارجده پیرانو په کچه فعالیت ولري، خو په څو میاشتو کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل، بریتانیا په ځواب کې په تهران کې خپل سفارت وتړه او له لندنه یې ایراني ډیپلوماتان وایستل. دواړه هیوادونه خپل سفارتونه په داسې حال کې پرانیزي چې ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران پر اټومي پروګرام تیره میاشت یوې موافقې ته ورسېدل. د دې موافقې له مخې به پر ایران لګېدلي نړیوال بندیزونه ګام په ګام لري کېږي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 شو. سید کمر شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ.
د لاجوردو د ترانزیټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکي 15 اړخیزه ناسته د ګرجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د یوې لیسې د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د ډین کار په نوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړه چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. په سلګونو کډوال نن له کوم خند پرته له یونان څخه مقدونیه ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنۍ اړودوړ او شخړو وروسته د بالکان له طریقې لویدیځ اروپا ته د دوه کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. د شمالي او جنوبي کوریا مرکچانن ماپشن هم په خپل خبرو ته ادامه ورکړه سو هغه کړکې چې کم کړې چې د توپونو تر تبادله او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ سوی او دواړه کوریاګانې جګړې ته سر نږدې کړې دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د خپل هیواد د انرژي وزیر په خپل کارونو کې د پاتراتلو لقباله لری کړ.
دا سلام وړاندې کول سر د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دوهمه تخنیکی 15 اړخیزه ناسته د ګورجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې چارواکو ګډون کړی و. له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه ناسته کې د غړو هیوادونو د اساسو ترمنځ د هغه موافقنامې د مسودې د متن په اړه خبرې وشوې چې د افغانستان لخوا وړاندې شوې وه. اعلامیه زیاتوي په دغه مسوده کې د اختلافي مواردو په اړه به راتلونکي ناسته د روان کال په پای کې په ترکیه کې جوړ شي. د لاجوردو ترانزټي او ترانسپورټي لار افغانستان د ترکیې لارې د جنوبي اسیا له ځینو هیوادونو او اروپا سره وصلوي. د فراه ولایت د کرنی مسولین وایي که په دغه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند وتړل شي په دې ولایت کې به یو کرنیز انقلاب رامنځته شي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د فراه ولایت خلک او بزګر د اوبو له نشتون سره مخ دي او دغه ستونزه د دې ولایت بزګرو ته تر امنیت هم جدي ده.
هغه صورت کې چې د فراه د ولایت د بخش آباد بند وتړل شي او زموږ د یقین وسوی دغه اوبو څخه استفاده وکړي په فراه ولایت کې به یو زراعتي انقلاب او یو زراعتي پسرلی په وجود راشي او زموږ د یقین به وسوی چې حتی د افغانستان په ملي عوایدو کې خپل اساسي سهم ادا کړي.
د بخش آباد بند د فراه رود په سیمه کې موجود دی چې د جوړول سره به د فراه رود اوبه مهار شي او د دې ولایت د بزګرو 90% ستونزې به هوار شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د بوټو د تولید په برخه کې خود کفا شوی دی. د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته ویل چې دامګړې په افغانستان کې د بوټو د تولید او جوړولو 400 غټي او وړې فابریکې فعالیت کوي چې په پرمختللو وسایلو سمبالې دي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د برخې ته نور پاملرنه هم وکړي څو وکړای شي نور هیوادونو ته هم خپل مالونه صادر کړي. تر دا مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ، یو نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 8 پوله او زر ایراني تومان 9 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری کلچرک صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل مهمان ما هستند و در مورد کلچرک صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارید در این مورد میتونین با شماره های 0700-822-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد بیماری کلچرک صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
تشکر، با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اگر خلاصه بگویم، کلچرک یکی از امراض ساری ویروسی اکثرا دوره طفولیت است که از سبب ویروس خود ممس به وجود می آید و سبب التهاب در غده نکفیه یا غده لعابیه که میگنشه به وجود می آید که اینمی غده اکثرا در قسمت پایینی گوش و یا زاویه مندیبولا یا مندیبولا اینجا قرار داره، بالاتر از این و پایین تر از گوش، و بالاخره از سبب التهابی که اینجا به وجود میه یک پوندیدگی در این ناحیه به وجود میه که پوندیدگی اکثرا توأم با درد است و مریض تو هم می داشته باشه.
بله، علایم کلچرک چیز چی؟ علایم در وجود امو بیمار دیده میشه؟
کلچرک امو رقم که من قبلا عرض کردم، شروع کلچرک به شکل مخفی است و طفل در اول پیش از اینکه التهاب در ساحه واضح شود و پوندیدگی در خود غده به وجود بیاید، پیش از او پیش طفل یک نارامی، کسالت، کسالت، بیحالی و بیشتیایی به وجود میاد و به تعقیبش حتی آراز کترل که مثل زی که طفل ریزش کرده باشه، حتی ریزش آب بینی به وجود میاد و به تعقیبش باز خود آراز واضح کلچرک پوندیدن امی قسمت خود غده است که باعث پوندیدگی در قسمت بالاتر گلو و زیر گوش در اینجا یک پوندیدگی بوجود میاد که پوندیدگی شدیداً دردناک است و توأم با اکثراً توأم با تب بلند هم می باشد.
جان سپاس دکتر صاحب. یکی از شنونده ما از ولایت قربان روی خط هستند. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، بفرماین خودم معرفی کنین بعد از اون مشکل تانه بگوین.
اورم رو خوشانی دوباره من پشتنه دا غده تخیه زر دا غزما غزونه کسم سیده موضوع تخیه بحر دا غزونه نگو زهاره کهی دا چه چطر کشت و بوتا که ما زم پوتا که ما غزونه نگو زهاره کهی زخی.
تاس چو کلانی هستی؟ وزن مو چنگ ده او بل خپل فشار مو کلا چک کرده ده؟
دغه چې شاته ډاکټر فلانان تللی وزن مې دغه د اتیا کیلو په شاوخوا باندې ده.
ګورې ورور، ستاسو وزن لږ جګ دی او سنم تقریبا ستاسو اگر که ځوان یاستی خو بیا هم فشار کېدی شي په هر سن کې په منځ ته راشي. ډیر وخی چې تاسو خپل فشار یو ځل وګورئ، خپل د وینې فشار معاینه کوي، بعد له هغه به همغه څوک چې ستاسو فشار معاینه کوي حتما یا به ډاکټر یا صحیح کارکوونکی وي تاسو ته به ښه رهنمایي وشي کولی. زما نظر دا دی چې اول که تاسو خپل د وینې فشار چک کوي.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم
دکتر صاحب، ما تا پختن ما اولو تلوز میشتی نیده کنه؟
بله.
الو،
آورم آورم.
تلوز میشتی نیز موضوع ده تقریبا ده ابرو سر دون اوگوتا پیدا شده سه، اما وقتی چه والا والا بروس لکل وقتی تیری که لکل زتیگی
پا کم قسمت که ده؟
بله
دغه غوټه په کومه برخه کې ده؟
یعنی په دې دغه د سفارسي بګم ازمیا برو به بالا دني بالا چشم دني چې
تو تقریبا چین یک توشلاگه کمو کامیابی یک باشه دیگه تون هم سیارت تفلام نامدیم به کدام دا نشان ندادیم. من گفتم چی چی هست به نگاه تو
چیزی که
یعنی مجرد به شما نشان بدیم
چیزی که مهم است امی غده که هست امی غده که هست شما اگر جس کردین دست زدین نشن نرم است سخت است دردناک است و یا سرخی دور و برش داره یا نی
نی دکتر ست سرخی فعلا من تفکر نمی پیشم از تو نام خدا صحتمند است تو درد مردم چیز نداره خود تو که دست میزنه
نرم تر است
نی سخت است تو کمی
خوب انشاءالله چیزی جدی نخواهد بود ولی بسیار خوب است که از نزدیک دیده شود. من زیاد فکر میکنم که یک سیست خواهد بود و برداشتن کار داره. در این ساحه انشاءالله چیزای خطرناکی که طرفش فکر کنیم دیگه گپ نخواهد بود. یک سیست است یا یک ما لیپوم میگیم تجمع نسج شهمی در این ساحه است که برداشتنش به نظر من یگانه رای تداویش برداشتن زو خواد بود که وقدر چیزی کلان نیست.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
خب پرشته جانی ندا خوری سلامون ساعت بنده کن
سلام خدمت شما هم قاری صاحب
دون کتا محترم ساسم دکتر سجیر سرچی تو سلامون اولین کم قاری صاحب پشتون یا
خاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایین مشکل تانا بگوین.
خدا دکتر سجیر دودری پشتین شاید ما پشتین با خواری که تکرانی اما پشتون خو میداره چه در کنچراک ناروغی بایم خدا بیان کرده یعنی تو کسما در داشی او دا ناروغی اصلا دا چیش سپیدا کیجی او دا پشین پوری هر ریکی نلری او پیدا کیجی که پرسوزو که دیر پیدا کیجی یا خبر خو میداده او بلا پشتن میداده یا شده چی حانیلاوی او دا ناروغی و پیششی پگیرده که یو دا ماشوم تیم دا ناروغی ورزی دا ساری دا ماشوم تیم دا ناروغی ورزی کنه ورزی او یو شده چی ماشوم تا شدیه ورکی او دا ناروغی پا برخی آیا
سلامت باشین قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو
نیرو بخی دغستا سوالو ندست شاپ شاو چه ما اونشو کوله چه یاد داشته کم یو خدا و چه تاسو پختنو کرد چه دا چو قسمت ده یو دوم داده چه یو خزا چه حامله داروی ماشوم تا انتقال کهی کنه ده دوم سوالو بل داده چه تاسو چه که شزا مصابی کل چه ماشوم لری اگه ماشوم مصابی گی کنه بلو چی شو؟
ده کدام سن یکیش بود که ده کدام سن میشه؟
ده کدام سن درست کلا چرک توری که پختو به ورته وایم کلا چرک منګه په پختو کې ورته د غمبوره وایو دا امغه یو شکل ده کې دیش چې یو طرفه یا دو طرفه وي یعنی کې دیش چې تنه په یو طرف کې وي یا په بل طرف هم مصاب کی او بل د سر له نگانه کې دیش چې متوسط شکل خفیف متوسط او کله کله شدید او د اختلاطونو سره یو ځای وي چې اختلاطونه ډیر زیات دي په هغه به تفصیل نو غږیږو او بل دا ده چې کېدای شي چې دا همغه وایرسي التهاب چې مسته راشي کله کله ورسره میکروب هم مداخله وکړي او دا حالت لږ څه وخیم کې بل داسې خاص نور شکلونه نه لري همدغه یوه غوده ده کله چې د دې مخصوصه ویروس چې همغه د ممس ویروس دی د دې په واسطه التهابي کېږي نو امغه غوده التهابی کی او آراز و علائم هم دغه یو شید کیدیش چې یو طرفه یا دو طرفه وی بل کله چې دغه مامس په مور کې د واقعیت د سینه د چپ غټانو کې نیوی ولې ډیر نادر ده چې دا په مور کې پیدا شي او بل مهمه خبر داده شو کله چې مور مصاب کړی وي او ماشوم ورسره وي نو طبیعي ده چې د مور نه چون دا ساري مرض ده د مور نه ماشوم ته کېدای شي چې انتقال کی او بل اخری بل اخری خبر داده چې دا مرض په ټولو سینونو کې لیدل کیږي، خو اکثرا په ماشومانو کې زیات دی. یعنی د سینې د چپ غټانو کې تصادف نشي، په غټانو کې تصادف کیږي ولی نادرن، ولی دا د ماشومتوب د دورې د ناروغي ول جملې نه ده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالستار اخندزاده از بالامرغاب ری خط هستند. بله اخندزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب میشه روی مسئله صحبت کنن که علت یکی یک طفل به کلاچرک مصاب میشه چی است؟ چرا یک طفل مصاب میشه به او بیماری؟
گپ اساسی دیست که اصلا هر مرض میکروبی یا چی ویروسی باشه چی باکتریایی حتی پرازیتی، اینا سه موضوع بسیار مهم است. یکی از او مقاومت خود عضویت است، دومش موجودیت میکروب در محیط و باز خود میکروب اما ویرولانس یا قدرت تولید کردن مرض امی میکروب بسیار مهم است، و دیگه ای که مقاومت گفتیم و عوامل محیطی که عوامل محیطی معنیست که در محیطی که میکروب هست و او محیط مساعد است برای تکثر میکروب و برای زنده ماندن میکروب. اینی سه موضوع است که طفل یا هر کسی که مصاب میشه باید مقاومت پایین داشته باشه یا مقاومتش پایین باشه. میکروب که در محیط است ای قابل تولید مرض داشته باشه و از نظر تعداد به اندازه کافی باشه که مرض بتانه تولید بکنه، و دیگه ای که عوامل محیطی که در محیطی که میکروب آزاد است و محیط باید بر زندگی امی ویروس و میکروب مساعد باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چرا آیا طفل مصاب به کلاچرک گوشدرد هم می باشه؟ گوشدردی هم احساسش میکنه؟
چیزی که بسیار مهم است از نظر مجاورت امی غده نکفیه نزدیک گوش خارجی است، از او خاطر درد در ناحیه اکثرا میتونه به اطراف خود انتشار بکنه. مثلا اگر متوجه باشین یک آدم درد است این قسمت های سر آدم درد میکنه و پایین تا علاشه و گردن آدم در قسمت های دندان های پایین اگر باشه، از او خاطر است که درد به گوش هم انتشار میکنه و طفل ها اکثر احساس میکنن که گوش هم
درد. تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از غوربند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجیب خود. زمان سلامونه دیتا تا دکتر صاحب تدیره سیگی میرویس قاسمی برون ولد غوربند نمیسته.
میرویس جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایید مشکل تانه بگوین.
گنده باشی دکتر صاحب. سوال ما دکتر صاحب مکرمی هست که ما وقتی که می توپ لر داره کلاچرک می گیره یا کسی برش می گه می گره روغن نبو ایچی رقمه ای راست یک پایی بسیاری چی مهم هست یا نه، و دیگر بعضی مردم هست در مولا صاحبا می بره که نوشته می کنه لا اله الا الله محمد رسول الله. ای از نظر دکتری چی رقمه دیگه
خدا حافظ. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بدر ما نکته بسیار مهمه اشاره کرد. پریز کردن طفل در نه تنها در کلاچرک بلکه در تمام امراض میکروبی به خصوص ویروسی اصلا سابقه علمی نداره. یک عادت مردم ماست و از نظر کلتوری آنم تو همو خصوصا مادر و مادر کلان در فامیلا همو تو فکر میکنن.
بله.
در حالی که علمی نیست، برخلاف اگر شما متوجه باشین ما اگر یک کربوهیدرات یا چیزی که قندیات است از این میگیریم در یک گرامش بر ما 4 کیلو کالوری میده، در حالی که اگر غذای چرب بگیریم و شحم است بر ما 7 کیلو کالوری یک گرامش انرژی میده. از او خاطر بهترین منبع این تولید انرژی چربی هست، خصوصا در دوره طفولیت. دیگه
یعنی باید داده شو بر
طفل. چیزی که بسیار مهم است ما اگر طفل پریز میکنیم ایره انرژیش کم میکنیم، و اگر انرژی نداشته باشه از خود دفاع درست کرده نمیتونه، چون سیستم دفاعی هم اگر کار میکنه به انرژی کار میکنه. بنان پریز کردن طفلا خصوصا از چربی و مواد غذایی مغذی خوب این حالت خراب میکنه. به این حساب نباید پرهیز بکنن. یکی و به ارتباط میام به ارتباط نشته کردن بالای ما
نمیپیش ملا صاحبا که میبینم
چیزی که بسیار مهم است. ما الحمدلله مسلمان هستیم و در این شک نیست که قرآن شفاست و آیات پاک است و کلمه مبارک تاثیر خود داره از نظر روحی و روانی. و گپ بسیار مهمی است که کلچرک یک مرض ویروسی است. اگر ای به اصطلاح اختلاط نته، ضرورت هم حتی نیست که ما او را دوا بدیم. صرف ما مقاومت بلند میبریم و پیش ملا رفتن و سرش نشته کردن ای از نظر روانی میشه که تلقین کنه و حالت بهتر بسازه و مریض سر حالت عمومی مریض تاثیر بکنه. دیگه تو مشخص تاثیری که
حتما باید برده شون نیست دیگه. تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما از گرمسر المند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر. دا که یو پوست دیگه نوالری دا مالوط دیگه تاورتر دیگه از کانت خیناز
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین برادر؟
مکتوم مور که دیگه ونه لری دا بودوش دیگه سپر دیگه چواری که پیا
نه زنده باشین.
چیزی چه دیر مهمه ده اول داده چه هر مور تا چه خدای اولاد ورکی هغه مور تا دده توان هم ورکی چه هغه خپل ماشوم ترشپگو میاشت مور کی پدی که هیچ شک نشته. خوشحال داده چه مور ناراسته نیوی او په همغه وخت کې په اولو دقایق کې ماشوم ته د شوده ورکړه شروع کی او دغه شوده ورکړه ته ترشپگو میاشتو په مکمل شکل دوام ورکی. او مهمه خبر داده چې د شودو په ورکړه کې زمنګ مند اکثرا زر ورختا کیږي مثلا د ماشوم ته ماشوم تی تا واشي بعد له دوه دقیقې زړه ورته تنگ شي به وشوز شودې نه لرم. در حال کې چې هر ماشوم چې ما تی تا چول کیږي هر تی ته حداقل باید د دیر شو د قول لپاره واچول شي ترڅو چې ماشوم شي کولای د شودو ټوله برخه چې اوله شودیده او دومه آخري شودیده چې اوله وبودي آخري غذایی مواد دا ټول واخلي او هر څومره چې ماشوم زیات د مورته نسی عمر زیات شودي تولیدیږي. نو او که د مور شودي کمی دي لګ مورته مایات ډیر ورکي او مور د روحي له نظر لګ زره سپورت کوي ان شاء الله چې شودي پوره کیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغاب بازم روی خط هستن. بله سلام
علیکم.
سلامت باشین آخوندزاده صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
عبدالستار آخوندزاده شما از بسیاری بالا مرغاب سلام خود به شما به مهمان برنامه شما تقدیم می
کنم. خدمت شما هم سلام، بفرمایین.
از ما سوال ما دکتر صاحبی یعنی کلچرک بسیار مراج سوری هست اگر نی کلچرک بچه خورده نگیره با اینجا نگه وقتی که اگه یه عدل محفظه دیده نه که با وقتی کلکلک میگه خشک میشه به ساب اولا دیده میشه آیا یه تا بچه اندازه چیز است اگه دکتر صاحب جواب به تخده میرگانی میکن.
سلامت باشین آخوندزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما صحبت میکنن.
آخوندزاده صاحب با عرض سلام، شما نکته بسا مهمه را اشاره کردین. ای گپ دروغ نیست، یعنی مامور خم که گفتم کلشرک یک مرض ویروسی ساری هست و ممکن سبب اختلاطات در سیستم‌های مختلف وجود شود. یکی از او به اصطلاح التهاب خوشیه هاست که ما اورشایتس بگیم. در صورتی که کلچرک سبب اورشیت شوه خطر اقامت در آینده ها به وجود میاره. از او خاطر است که بسیار باید احتیاط بکنیم و طفل که مصاب کلچرک است به مشوره دکتر صاحب او را تداوی بکنیم تا گپ در اختلاطش نکشه. در غیر از او یکی از اختلاطاتش که ممکن سر اختلاطاتش به تفصیل بحث کنیم اینمی اورشایتس یا التهاب خود خوشیه ها هست که او میتونه در آینده ها سبب اقامت شخص شود.
و یک سوال دیگه هم داشتن که بچه خردسن اگر مشکلات در این دبرش پیش نمی آید اردی شده باره. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله
سلام علیکم.
السلام علیکم.
برادر اسمتان از کجا به تماس شدین؟
ما از خود کابل هستم. فرشته جان سلام به شما. ما 10 سال است که در این رادیو تماس میگیریم. یعنی شما را گفتین که شنونده دائمی هستم.
امروز برتان میگم شنونده دائمی ما، بفرمایید.
احمد جان هم دارم.
احمد شاه جان بسیار زیاد خوش آمدین.
دکتر صاحب محترم، من یک همزانو که در سال گذشته من دمای حود در یک باغ اوداری میکنم خواب. بسیار خونک زیاد خوردم و میگونون من یک تخلیف پیدا کرد. من به شفاخانه میمان مراجعه کردم. امی دو نفر دکتر با این خود یعنی مشوره میکنم، میگفتن این پرنجیت است. بسیار دادن مگم بهش مفاد نکرد سرازم. فایده کرد یعنی اگر شاد افتاد سیستد، اما به طوری یعنی تخلیف گلونم و مسلوفه یعنی این هست من افتاد یعنی تخلیف دارم این گلونم دیگه من های فهم وک امو کلکرک هست یا کنم چیز هست یعنی ما اگر تشخیص هنی چی خسم کنم یعنی با کجا مراجعه کنم یعنی برای تداوی خوبتر از این.
بسیار خوب، چیزی که بسیار مهم است امور رقم که دکتر صاحبا شما را تشخیص کردن فرنجید. فرنگس یکی از یا ما او را بلعوم میگیم، یک قسمتی از گلوس و ای التهاب میشه بعضا مزمن شود و یک شخص وقتی که مصاب التهاب مزمن گلوس شود که مسئله بسیار اختصاصی از دکتر صاحب گوش و گلوس که دکتر صاحب گوش و گلوس سرم قار نشن، این التهاب مزمن میتونه به وجود بیاره در مو قسمت و خصوصا اگر شما سموکر باشین، یعنی اگر سیگریت بکشین و یا عادت به سیگریت داشته باشین یا نوشابه های سرد زیاد مصرف کنین، چیزای تند و ترش استفاده کنین، این چیز میشه دوامدار ببانه. رای علاجش ایست که امور رقم که دکتر صاحبا از بخش گوش و گلوس یک تبیز که دوای مشخصه برای یک کورس مشخص بر شما میتنن و اون کورس مشخص میگیرین و در پولیش شما مایات گرم زیاد استفاده میکنین، مثلا زیاد چای میگیرین، شروع برین شروع ترکاری، مایات گرم در مجموع و از چیزای مخرش و تند و گرد و خاک و دود خود نگاه میکنین، انشالله که چانس زیاد هست که انشالله خوب شوین و این قابل تشویش نیست.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، مشنایم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله سلام علیکم.
و علیکم
برادر سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین و مشکل دانه بگوین.
یه کار کشیده دیدی مریضی دارم که هر چی وقت من را باید دیدی دلم یه سوال هستم که باید چند دارم را باید لگی.
سوالتان درست فهمیده نشد، اگه دوباره مرا مطرح کنین.
به درکار ساعت فهمیده وقت من را که دوست میدی مریضی داری سلو دارم هر چی که پرندی که من را باید لگی دم دنیا که من را باید لگی اصلا تقدیر نمیکنم.
اورور د میدی تکلیف څه د میدی تکلیف لري؟ چې ډاکټر صاحب وان ته تلی استه تاسو ته ویلي چې څه مشکل لري د میدی؟
دکتر صاحب بسیار خلاصه اگه جواب بتین چون به ساعت 3 نزدیک میشه وقت خبر راست بفرمایید.
چه دیر مهمه درور مهمه خبر داده چه ده میدی تکالیف خو تقریبا دیر زیاد دی که تاسو ده میدی درد لری یا تیزابم زیاد ده مهمه او تاسو ولش قبضیت لری از ما توصیه تاسو داده چه تاسو هم مرچک و ترشی و داشن دیر مخری دیر پرخوری هم مکوی یا زن وگه مساتی کوشش وکړئ چې ډیر نرم غذا ملایم غذا وخوري او هغه شی چې ډیر تروش تریخ ده او سره کړي شان دي نه پرهیز وکړئ ان شاء الله. او بیا هم د ډاکټر صاحب سره په تماس کې شئ چې تاسو معاینات وکړئ چې په میده کې بل یو مخصوصه میکروب ده یا هلته کوم زخم چې شې نه وي چې تشخیص هم دقیق شي بعد لغه دمدیغه رژیم غذایی سره چې ما ارزو که مشخص دوام وخلی انشاءالله خیلی
زد نباشین. دکتر صاحب اگر بسیار خلاصه در مورد ازی بگوین، شما گفتین که بیماری کلچرک ساریس آیا از طریق مثلا ظرف غذا انتقال میکنه، از طریق چی باید از یک طفل به طفل دیگه سرایت میکنه؟
کلچرک از طریق قطرات هوایی ما میگیم. مثلا یک طفل سرفه میکنه یا عدسه میزنه و امی میکروب یا ویروس کلچرک با قطرات هوایی از یک شخص به شخص دیگه از طریق تنفسی میشه انتقال بکنه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو زادی از هفته شام تا از هفته صبح تا هفته شام با شام با شماست و شما رادیو زادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه در مورد کلچرک است و در بخش دوم دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل هم در استودیو با ما هستند و در مورد این که آیا کودکان مصاب به کلچرک به اشتها میباشند یا خیر در بخش دوم در این مورد صحبت میکنند. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنند.